السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی حملې وغندي. ښاغلی ډار پرون شنبه په بروکسل کې په یوه غونډه کې وویل چې په پاکستان کې وروستي بریدونه د ټي ټي پی له لوري کېږي چې په افغانستان کې پناه ځایونه لري. له همدې کبله د طالبانو حکومت باید دا بریدونه وغندي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان د بمبارۍ دفاع وکړه او ویل چې دا عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر ترهګریزو هدفونو شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویلي چې د پاکستان په بمبارۍ کې د 3 ماشومان او 5 ښځو په ګډون 8 تنه ملکیان وژل شوي. طالبانو تر اوسه د اسحاق ډار د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د دوی سرپرست سفیر سردار احمد شکیب له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو پر جزئیاتو د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره د دوه هیوادونو ترمنځ د روسیو ترنګلتیاو په اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي شکیب او د امیر خان متقی د څرګندونو د جزئیاتو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغې تر ترنګلتیا واوښتې چې پاکستان په خوست او پکتیکا کې بمباري وکړه او طالبانو په ځوابي اقدام کې د ډنډې پټان او کرمې ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوستو ډزې وکړې. د طالبانو حکومت وایي چې د 4 میلیارد افغانیو په ارزښت د 4 پروژو قراردادونه لاسلیک کړي دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دفتر په یوه اعلامیه کې شوې ده. دوی ویلي چې دا قراردادونه نن یک شنبه د مالیه او باو انرژي وزارتونو د افغانستان برښنا شرکت او خصوصي سکتور ترمنځ په کابل کې لاسلیک شوی. په دغه پروژو کې په سربي ولسوالۍ کې د 2.5 میگاواټ د مریض برښنا، په هرات کې د 260 کیلو ولټ د برښنا د لاین غزیده او د برښنا د 2 سب سټیشنونو جوړېدل او د غرض کابل ښار د میرویس میدان د سوداګریز مرکز او په هلمند کې د هستوګنې لپاره د پارپانونو جوړېدل شامل دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وای په افغانستان کې هر کال په نری رانځي او برکلوز زرګونه کسان مړ کیږي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د افغانستان څنګ نن پر خپل ایکس پانل لیکلي په 2023 کال کې په افغانستان کې د نری رانځ تر 500,000 ډیر پیښې ثبت شوې دي. نن یک شنبه د مارچ 23 له نری رانځ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته یو راپور هم لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پرون شنبه د رفح د سرحدي لارې د لیدو په مهال په داسې حال کې چې له غزې سره د مصر په پوله کې په مرستو بار ډېرې لارې ولاړې وې، دې سیمې ته د بشري مرستو د رسېدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سختدریز ډلې په کنټرول کې دی نن اعلان وکړ چې د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 2,226 تنه وژل شوي دي. فرانس پریس خبري اجانس دغه وزارت په قول وویل چې د دغو کسانو په منځ کې لږ تر لږه 4 په 13 ساعتونو کې وژل شوي دي. او د پولند د روسیې له لوري په یوه کروز توغندي د خپل هوایي حریم د سرغړونې په اړه وضاحت وغوښته. پولند چې د ناټو غړی دی نن یک شنبه ویل چې د روسیې یو کروز توغندی د دغه هیواد په اسیردوف ښارګي کې لګیدلی او خپل هوایي مدافع سیستم یې تیارسای حالت ته راوستلی دی. دا وو خبرونه. که غواړئ چې ویل ولې زموږ په ویبپاڼه کې هم تفصیل موندلی شي، ادرس د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده وایي دوی به د ډیموکراسۍ پر ضد پر ښځو د سنګسار حکمونه هم عملي کړي.
سباب عمل د جناحت تطبیقو په عام محضر کې پر شدی په ډبرو باندې وړو دا ټول ستا د ډیموکراسۍ خلاف پر جهل یو بستا مقابله روانه.
د حقوقي چارو کتونکي بیا د حدودو عملي کېدو ته شرایط مناسب نه بود.
ساختارونو کې جوړښتونو کې ستونزه دي. دننه ملي مشروعیت مسله ده، نو لازمه ده چې په دې کې احتیاط نه کار واخیستل شي او تعزیرات به ښه بدیل وي د اوس لپاره.
د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره پر چکډمونو کار پیل شوی. ولس ورته خوښ دی.
زمون ولس ځوانان بیکار او بیروزګار او د چکډم شروع شوې. زمون کلی خلک او بیوزله ولس په کار او روزګار شوی.
او روسیا کې تر خونړۍ حمله وروسته نن د ویر ورځ اعلان شوه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر راپورته د طالبانو مشر ویلي چې پر خځو باندې سنگسار او درو وهلو سزاوي پلي شي په یو غږیز کلپ کې چې هیبت الله خونزاده ته منسوب دی او د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو نن خپور کړی ویل شوي چې د دې سزاګانو له لارې به د لویدیځ له ډیموکراسۍ سره مقابله کوي د دې غږیز کلپ کره وخت او ځای نه دی مشخص شوی خو ګڼو نورو رسنیو هم نن خپور کړی دی تفصیل له سنا کاکړه اورو
د طالبانو حکومت مشر هیبت الله خونزاده په یو غږیز کلپ کې چې هغه ته منسوب شوی وی پر ښځو به په عام محضر کې د سنگسار او درو وهلو سزا پلی کوي د نوموړي دا کلپ د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون نن د ورې پنځمه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پاڼه خپور کړی خو د سب د کره وخت او ځای په اړه څه نه دي ویل شوي د طالبان حکومت مشر هیبت الله خونزاده په دې کلب کې لویدیز ته په خطاب سره وایي
دا به توای چې دا د ښځو د حقوقو پایمال کېدل چې په ډبر وایي سبب موږ د جنا حد تطبیقو په عام محضر کې په شتي په ډبرو باندې وله سبب موږ د الله حدود نافذو په درو باندې په خلکو په عام محضر کې دا ټول ساده دیموکراسي خلاف دی پر جهان یو بستا مقابله روانه
نوموړي په دې کلب کې چې د طالبانو یو شمېر چارواکو بیا پرون د وري په څلورمه په خپلو ټولنیزو پاڼو خپور کړی لویدیز ته په خطاب کې دا هم وایي شل کاله مو در سره جګړه کړې او شل کاله نور به هم در سره جګړه کوو دا په دې ځای کې نه خلاصېږي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته څو ځله په عام محضر کې د ښځو په ګډون یو شمېر خلک چې د دوی په خبره بېلابېل جرمونه یې ترسره کړي او په ټکو یې محاکمو یې پرې پرېکړه کړې په درو وهلي او د دې ترڅنګ د قصاص حکم یې هم پلي کړی دی خو د دوی د اقدامات له نړیوالو غبرګونونو سره مل و د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل راپور کې چې د فبروري په میاشت خپور شوی و د طالبان حکومت له لوري په محضر کې مجازات له بشري حقوقو څخه د سرغړونې په توګه یاد کړي دي د طالبان حکومت بیا تل خپلو پرېکړو دفاع کړې او دا کوي چې په دې کار سره شرعي حدود پلي کوي په شرعي حدودو کې اعدام سنگسار د بدن د غړو پرې کول او په درو وهل شامل دي چې دا ټول په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم پلی شوي وو په ورته وخت کې د ښځو او د بشري حقونو فعالان ادا کوي چې په عام محضر کې پر ښځو د دې ډول سزاګانو پلي کول د بشریت اسلام او کلتور سره په ټکر کې دی د ښځو او د بشري حقونو فعال شکریه بارکزی وایي
دودیز ډول باندې او په فرهنګي ډول باندې په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې افغان میرمنو ته په عام محل کې یا مالا کې سزا ورکول بد رد ویل هغه ته د درناوي یوه نښه او یا هم نورو ته د عبرت درس یو برخه زه فکر کوم دا د هغې سیاست چې د ښځو په وړاندې د یو رقم جهل او ناپوهۍ څخه کار اخیستل کېږي د هغې تداوم دی
په افغانستان کې وخت له رسیدو وروسته د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړی او بیا یې پوهنتونونه د دوی پر مخ وتړل طالبانو دغه شان په افغانستان کې ښځې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو وګرځولې ښځینه حمامونو لوبغالو او تفریحي ځایونو ته یې له تلو منع کړی او له محرم پرته لرې واټن سفر یې هم پرې بند کړ سره له دې چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ملګري ملتونو او هیوادونو د طالبانو له حکومت څخه د دې بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي
و موریدل چې د طالبانو لوی مشر ویلي چې پر ښځو باندې د سنگسار او درو وهلو سزاوي پلي او ډیروي په یو غږیز کلپ کې چې هیبت الله اخونزاده ته منسوب دی او د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو نن خپور کړی ویل شوي چې د دې سزاګانو له لارې به د لویدیځ له ډیموکراسۍ سره د طالبانو له لارې مقابله کیږي په اوسنیو شرایطو کې د ښاغلي هیبت الله څرګندونې په څه معنا دي او څه پیغام ورکوي په همدې او نورو اړوندو مسلو مې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مرستیال سبحان مصباح نظر پوښتلی دی
د طالبانو د واکمنېدو نه وروسته عدالت ته لاسرسی کې ستونزې په شکلي او مهوي لحاظ رامنځته شوي دي په دې معنا هغه نهادونو چې عدالت باید پلی کړی وای لکه پخوا چې ول چې د قواو د تفکیک پر بنسټ رامنځته شوي ول لکه لوی څارنوالي مدافع وکیلانو انجمن مثلا عدلي وزارت او ستره محکمه په هغه کومو تشکیلاتو چې ول هغه هغې کې بدلون راغی او د دې تر څنګه کم قوانین چې نړیوالو ستاندردونو د شریعت سره مطابق او د خلکو اراده تمن پکې شتون درلود، د پارلمان په واسطه به جوړېدل. دغه قوانین هم د تعلیق حالت کې راغلل، نور قوانین شول. او دغه رقم هغه اشخاص چې په مستقله توګه به پخوا کار کوه او مسلکي به ول با تجربه به وله، دغه کومې څرګندونې چې نوي راوتې دي بیا پخوا یا څه چې دوی کوي د حدودو د قصاص او دغه شریعت پورې مربوطه مجازات د دوی له واکمنېدو نه را په دې خوا ځتي، کله چې دوی اعلان وکړه دوی رښتیا هم عملي کوي. یوازې بحث دلته د غرب د غوښتلو او بیرته دغسې حساسیتونو باندې بحث کول دي. یعنی که چېرته منظور دا اوسي چې زموږ تېر قوانین او کې قوانین د غرب په واسطه جوړ شوي وله، خو که هغه قوانین جوړ د غربیانو په مرسته هم وله، اما مهمه مسله دا وه چې دغه اسلامي موارد په نظر کې نیولي ول او دې کې وضاحت په دې کې شتون درلوده چې شریعت سره په ټکر کې به هیڅ قانون افغانستان کې نشي نافذېدلی.
بله، نو مس پاسر همدې شرایطو ته په کتو د احکام عملي کول یا هم د حدود عملي کول اوسنیو شرایطو ته په پام، هغه هم د سنګسار په ځانګړي ډول، څومره زمینه او شرایط ورته مساعد دي او په داسې شرایطو کې عملي کول څومره باوري دي؟
ټوله ستونزه همدلته ده. ګورې، د جزا یا مجازاتو تطبیقول دا په خپل ځانته یو هدف لري، او اصلي هدف یې دا ده چې مثلا مجرم بیرته له سره مجدده اصلاح شي که څوک جرم کوي، او د دې تر څنګه ولنه وژغوري د جرم نه. اوس دغه ستونزې چې ما وویلې چې لکه په خپل پنځ ساختارونو کې جوړښتونه کې ستونزه دي، دننه ملي مشروعیت مسله ده، په نړیواله سطحه په رسمیت پیژندلو موضوع ده، د قوانینو کې ګونګواله ده، مثلا د اشخاص چې د عدالت پلی کوي، د دوو شیانو ته په کتو سره اوس د ما په اند شرایط فکر نه کوم چې دې ته مساعد اوسي چې دوی دغه حدود هغه رقم چې شریعت حکم کړی تطبیق کړي او کوم هدف ته چې باید ورسیږي هغه ته ورسیږي. نو لازمه ده چې په دې کې احتیاط نه کار واخیستل شي او تعذیرات به یې ښه بدیل وي د اوس لپاره، تر هغو پورې چې دوی حاکمه شي د نظام په ټوله کې دغه کومې ستونزې چې دي دار خلاصي کړي اواري کړي، او بیا د عدالت تامین لپاره زمینه مساعده کی حدود پر نور اسلامي هیوادونو کې هم تطبیقیږي.
نو هغه زمینی به څه وي ښاغلی مصباح؟
نو زمینی خو ما وویلی چې د قوانینو عادلانه والی، یعنی قانون باید لکه موږ چې تېر درلودله د جزا کود 914 مادو کې داسې ترتیب شوی و چې په هغه کې شرعي احکام یعنی فقهي احکام، په هغه کې نور د ورځې د ضرورتونو پر بنسټ باندې ټول موارد په نظر کې نیول شي، او همدغه رقم سره دي هغه کسان چې تطبیقونکي د عدالت دي، یعنی نقش لوبوي که هغه قاضي ده که څارنوال ده که مدافع وکیل ده، د دوی مسلکي والی د دوی تر ټولو مهمه، د دوی خپلواکي ده.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته.
د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو د آسیا پاسفیک څانګې یو انځوریز راپور خپور کړی او ویلي دي چې له ټولنې د میرمنو د لرې کولو لپاره د طالبانو د حکومت له محدودونکو فرمانونو سره سره افغان میرمنې د خپلو حقونو لپاره هڅې او مبارزه نه پرېږدي. د افغان میرمنو نستړی کېدونکی غورځنګ په نوم دې راپور کې ویل شوی چې په تیرو 40 کلونو کې ښځو د رواج ماتولو او پرېکړو کې د شریکېدو په موخه مبارزه کړې او اوس یې حرکتونو او غونډو داسې بڼه لرلې چې د افغان ښځو غږ پورته کولی شي. د طالبانو حکومت 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې پر ښځو سخت بندیزونه لګولي، د خپلو فرمانونو په وړاندې یې د ښځو غونډې او لاریونونه ځپلي او اعتراض کوونکي یې نیولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې آسیا پاسفیک څانګې د افغان میرمنو نه ستړي کېدونکي غورځنګ په نوم یو تصویري راپور خپور کړی او ویلي دي که څه هم طالبان هڅه کوي افغان میرمنې له ټولنې، عامه فضا، خوونیز زایونو او د تصمیم نیولو لپاره خلری کړی، خو خزی دا بندیزونه نه مانی او خپل هڅه او مبارزه جاری ساتلې دي. دغه تصویری راپور کې چې د خزو د حقونو لسلورو مدافعینو سره پکې خبرې شوی ویل شوی، دغه خزو د طالبانو له واکمنۍ مخکې کلونو کې هم د خزو پر وړاندې لننګونو سره مبارزه کړې او په خپلو کمپاینونو او د تصمیم نیونې په برخه کې په حضور سره یې په ټولنه کې د میرمنو په ژوند کې بدلون راوست او اوس د طالبانو په شتون کې هم په پراخه کچه خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. په دغه راپور کې ویل شوی چې افغان میرمنې له بېلابېلو لارو د اعتراضي خوځښتونو په پیلولو، د زده کړو لپاره د کورنیو ټولګیو په جوړولو، د سوداګرۍ په پیلولو او د واکمنو چارواکو پر وړاندې مبارزه کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، که څه هم په افغانستان کې د دوی په ټکو واکمنې ډلې د ښځو د اعتراضونو پر وړاندې ډېر خنډونه جوړ کړي، خو دغه فعالان او اعتراض کوونکي هڅه کوي چې د افغان ښځو غږ غلی نه شي. د شنبهای ارغواني غورځنګ یوې مسؤولې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل،
زنان و دختران افغانستان،
افغان میرمنان چونو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په خپلو مبارزو سره ثابته کړه چې دا د پرون ښځې نه دي او افغان میرمنې تسلیمیږي نه، انکه زندان ته هم یوړل شي او زندانې هم شي، تر دې چې دوی په ډېر بد حال کې ځورول کېږي. موږ هیله لرو چې د افغانستان خلک باید له طالبانو ویره ونه لري او د دغې ډلې د ظالمانه واکمنۍ پر وړاندې ودرېږي.
د ښځو د حقونو بله فعاله نسرین حمیدی هم وایي چې د افغان میرمنو اعتراضونو طالبان له ننګونو سره مخ کړي دي.
اعتراض ما زنای افغانستان طالبان
زموږ د ښځو اعتراضونه طالبان په نړیواله کچه له ننګونو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت پر ضد د افغانستان او نړۍ له هر ګوټ د اعتراض غږ پورته کېږي. موږ د افغانستان ښځې د شل کاله پخوا ښځې نه یو، اوس پوس واکمنې او مبارزې ښځې یو.
د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته طالبانو د ښځو اعتراضونه چې په کوڅو او واټونو کې د زده کړو کار او د ښځو د نورو حقونو د خوندیتوب په موخه پیل شوي وو وځپل، او یو شمېر اعتراض کوونکې میرمنې یې ونیولې او بندیان یې کړې. دا مهال د ښځو د خود جوشه غورځنګ غړي منیجه صدیقی د طالبانو په بند کې ده چې د 2023 کال د اکتوبر په 9 نیول شوې وه او څه موده وروسته د څرخې پله زندان ته ولېږدول شوه. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو په ټولنه کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون د دوی پر فعالیتونو او شتون ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې پراخ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه یې له ځان سره درلودلي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو سلیروي ساعت.
نن په روسیا کې د جمعې د ورځې د خنړې حمله په خاطر د ویر ورځ اعلان شوه ده. روسیا د مسکو په لمنه کې د یو کنسرت پر مهال حمله چې داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی له اوکراین سره تړي، او نن د اوکراین پر پلازمینه یو وار بیا توغندیز بریدونه کړی دي. تفصیل له اسمت سروانه اور.
د اوکراین یو سیمایز چارواکی وایي چې روسیې نن یکشنبه پر پلازمینه کیف څو راکټونه ویشتي دي. دا په تیرو څلورو ورځو کې پر کیف د روسیې څلورمه پراخه حمله ده. د کیف د پوځي ادارې مسؤل سیرهی پاپکو پر خپل ټلیګرام چینل لیکلی چې تر اوسه د دې برید د مرجوبلو په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. روسیه د اوکراین په لویدیځ کې د لویو سیمه هم پر توغندو وشته دا، او لدې کبله د ناټو غړی هیواد پولند اړ شوی چې خپل هوایی مدافع سیستم تیار ځای کړي. پولند نن یکشنبه وویل چې د روسیې یو کروز توغندی د دغه هیواد په اسیردوف ښار کې لګیدلی دی. د پولند د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پاول وروینسکی په یوه اعلامیه کې د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې له مسکو څخه د توضیح غوښتنه وکړه. ویل د روسیې له فدراسیون غواړي چې د اوکراین د خلکو او خاورې پر ضد خپلې تروریستي هوایي حملې پای ته ورسوي، جګړه ودروي او خپلو کورنیو ستونزو ته پام وکړي. له بلې خوا اوکراینی چارواکو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ادعا چې اوکراین د مسکو په حملې کې لاس لري رد کړه. د مسکو په لمنه کې د یوه کانسر پر سالون د جمعې د شپې په برید کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست 133 تنه ووژل شول او تر 130 ډېر نور ټپیان شول. د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا یو شمېر کسان په ډزو وژل شوي او یو شمېر نورو د هغه لوګي له امله ساه ورکړې چې په حال کې د اور لګېدو له کبله خپور شو. د دې کمیټې په وینا برید کوونکو له یوې داسې مادې کار اخیستی چې هلته اور بل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د دې پیښې په اړه په خپلې ثبت کړې وینا کې دا هم وویل چې د پیښې عاملان به سزا وویني. په دې وینا کې چې تر پیښې 3 ساعته وروسته خپره شوه د روسیې ولسمشر دا حمله تروریستي او وحشیانه وبلله. د ادعا وکړه چې برید کوونکو هڅه کوله چې اوکراین ته پناه یوسي او اوکراین هم دوی ته لار پرانیستې وه چې ورشي. د روسیې چارواکو ویلي چې د دې برید په تړاو یې 11 تنه نیولي چې د هغو په منځ کې 4 تنه بهرنیان دي. د روسیې ولسمشر ویلي چې حمله کوونکو غوښتل چې اوکراین ته وتښتي او په دې قضیه کې اوکراین لاس لري، خو د پوتین دا څرګندونه د اوکراینی چارواکو له تون غبرګون سره مخامخ شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د شنبې په ماښام په یو ویډیوي پیغام کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې هڅه تورن کړ چې نور ملامت وشي. له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسو آزادۍ رادیو ته غوږیږئ. آزادۍ رادیو څلور ساعته اوس له تاسو سره ده، د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په 2:06 منځنیو څپو او د ورځې لخوا په لنډو څپو آزادۍ رادیو مهیروي. په کونړ کې د سندیزې فرعي حوزې ریاست مسؤلان وایي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې د باراني او سیلابي اوبو د ضایع کېدو او خلکو ته د زیانونو اړولو د مخنیوي لپاره فرګانو، چک ډمونو یا وړو بندونو کار پیل کړی دی. د دوی په وینا چې دا ټول چک بندونه د اوبو او برېښنا وزارت په بودیجه کې جوړیږي چې اوس مهال پکې په سلګونو بیکار روزګارو کسانو ته د کار زمینه هم مساعده شوې ده. خلک هم له دغو پروژو خوښي ښیي او وایي چې له دغو چک ډمونو سره به یې زرګونه جریبه ځمکه هم خړوب شي او د سیلابونو مخنیوی به وشي. تفصیل له روح‌الله انوري اورو.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې ریاست مشران وایي په ولایت کې د تیر وچکالیو له امله چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او همداراز هر کال د سیلابونو له امله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي. په بیان چې اوسی د دغو ستونزو د هواري په خاطر د اوبو او برېښنا وزارت په مالی ملاتړ په شپږو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو چارې پیل کړې دي. د یادی داری مشر مولوی دوست محمد حنیفی آزادی رادیو ته وویل
چې لله الحمد د دې ولایت په شپږ ولسوالیو کې خاص کونړ، څوکۍ، نارنګ، سرکانو، وټپور او اسمار ولسوالیو کې عملا کارونه پیل شوي. د دغه پروژو لګښت تقریبا 40 میلیونه دی چې سلګونو هیوادوالو ته پکې د کار زمینه برابره شوي.
د ښاغلي حنفي په خبره چې د مرکز اسدآباد په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو سروي کړي چې په پاتو سیمو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي.
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو او برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچني ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او خلا کې هم ډیر مفید ثابتې دي.
په کوم ځایونو کې چې د چک بندونو چارې پیل شوي ولسونه خوختي وایي له یوې خوا خپل کلي له سیلابونو او د اوبو له کمی ژغوري او له بل پلوه د همدې کار په بدل کې کورنیو ته نفقه ګټي. د وټپور ولسوالۍ د قمچی کلی مشر غلام الرحمن:
ډیر مننه کوم چې زموږ صحیح چک ډیم منظور کړي. اوسی کارونا شروع شوی. زمان ولس اوزوان بیکار او بیروزگار او دغه چک ډیم شروع شوی. زمان کلی خلق او بیوزله ولس په کار او روزگار شوی چې موږ ټول ولس د اسلامي امارت څخه ډیر خوشاله یو.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې مسولین په داسې حال کې د شپږو چک بندونو د جوړولو په اړه خبر ورکوي چې د اوبو او برېښنا وزارت او یو شمیر نور مرستندوی ادارو لخوا د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې دغه ډول بندونه جوړیږي. د کارپوهانو په وینا چې د یادو بندونو سره به له یوې خوا د بارانی او سیلابي اوبو ځای کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوی وشي او له بل پلوه به د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شي، وچې شوي چینی کاریزونه او څاګانې به بیرته تاندې شي او له اوبو بې برخې شوي ځمکې به یو ځل بیا د کرکلي جوګه شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو د دغه خبرونه وروستای راپور راخلو، هغه دا چې نن د نری رانزیا توبرکلوز نړیواله ورځ وه. دا چې په افغانستان کې دغه ورځ څنګه لمانځل کیږي او څومره کسان په نری رنځ اخته دي، د عام روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه څه وایي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د نری رنځ نږدې 50,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شمېره د 2022 کال په پرتله 15.5% کموالی ښیي.
د 2023 کال په اوږدو کې موږ په ټول هیواد کې د 9,500 شاوخوا کې د تبرکلوز واقعات درلودل چې هغه له موږ سره په سیستم کې ثبت شوي دي. البته موږ په ټول هیواد کې د 803 روغتي مراکزو په توسط باندې د تبرکلوز ناروغانو لپاره روغتي خدمات وړاندې کوو.
د نوموړي په وینا تیر کال په افغانستان کې پر نری رنځ یا تبرکلوز ډیری اخته کسان ښځې وې. خود طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند ونه ویل چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د نری رنځ له امله څومره ناروغان مړه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې هر کال زرګونه کسان پر نری رنځ د اخته کېدو له امله مړه کیږي. دغه ادارې زیاته کړې چې په 2023 کال کې په دغه هیواد کې د نری رنځ تر 50,000 ډیرې پیښې ثبت شوې دي. پر نری رنځ یو شمېر اخته ناروغانو او پر دې ناروغۍ د اخته کسانو نږدې خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې له هغه وخت راهیسې چې په دغه ناروغۍ اخته شوي له جدي روغتیايي ستونزو سره مخ دي. فوزیه چې په دې وروستیو کې پاکستان ته کډواله شوې ازادي راډیو ته وویل چې له یو کال راهیسې د نری رنځ په ناروغۍ اخته ده.
زه ټوخیږم، ساه مې بنده ده، له سینې مې بلغم بیلیږي، ټول بدن مې درد کوي، هډوکې مې بې شومې دي.
د نورستان ولایت اوسیدونکی محمد اسماعیل وایي د تره زوی په نری رنځ اخته دی او د ناروغۍ ډیر کمزوری کړی دی.
فصل مرض باندې اخته دی، ما چې ولید ټوخی هم درل، بدن یې هم ډیر ضعیف شوی و، مخکې چې مالیدلی و ډیر ښه و، اوس چې مې ولید ډیر ضعیف شوی و، رنګ یې هم زیړ شوی و. ټوخی هم لري، د سر درد هم لري، د معدې تکلیف هم لري، د دوایي اخیستلو توان هم نه درلود، مرسته ډیر ضعیف کړی و.
په کابل کې د امریکا سفارت هم په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې له نری رنځ هر کال په زرګونه افغانان اغیزمن کیږي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې په داسې کورونو کې ژوند کوي چې د کورنۍ غړي یې ډیر وي او د هوا د بدلون امکانات پکې ډیر نه وي. د نری رنځ د څانګې متخصص ډاکټر صفت الله نیازی وایي
تبرکلوز یو مزمن ساری بکتریوی ناروغي ده. یو ناروغ شخص چې مزمن تبرکلوز ولري، که دوه هفتونه زیات مسلسل بلغمدار ټوخی ولري، د اشتیا بیلل، د بدن سستوالی، د وزن کمواله، بې اشتهایی، دا شین ولري، په آزاد هوا کې ټوخی وکړي، پرنجوي، سالم شخص ته انتقالیږي.
د مارچ 24 د نری رنځ له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د دې ورځې په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې دوی هر کال د نری رنځ نړیواله ورځ لمانځي، څو د نری رنځ د روغتیايي ټولنیز او اقتصادي زیان په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او د ختمولو لپاره یې هڅې چټکې شي.
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د ماخوستن 9:30 بجې دي. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
Thank you.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی حمله وغندي. ښاغلی ډار پرون په بروکسل کې په یوه غونډه کې وویل چې په پاکستان کې وروستي بریدونه د ټي ټي پی له لورې کېږي چې په افغانستان کې پناه ځایونه لري، او له همدې کبله د طالبانو حکومت باید دا بریدونه وغندي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د دوی سرپرست سفیر سردار احمد شکیب له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو پر جزئیاتو له امیر خان متقی سره خبرې کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي سره د دوه هیوادونو ترمنځ د وروستیو ترنګلتیاو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو حکومت وایي چې د 4 میلیارد افغانیو په ارزښت د 4 پروژو قراردادونه لاسلیک کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر دفتر نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې پروژو کې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د 23 میگا واټ لمریز برېښنا پروژه، په هرات کې د 260 کیلو واټ برېښنا د لنغزیدا او د برېښنا د 2 سب سټیشنونو جوړېدل، د کابل ښار د میرویس میدان د سوداګریز مرکز او په هلمند کې د هستوګنې لپاره د اپارټمانونو جوړېدل شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش پرون د رفاد سرحدي لارې د لیدو پر مهال په داسې حال کې چې له غزې سره د مصر په پوله کې په مرستو بار ډېرې لارې ولاړې وي، دې سیمې ته د بشري مرستو د رسېدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سخت دریځ ډلې په کنټرول کې دی نن اعلان وکړ چې د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 2226 تنه وژل شوي دي، او پولانډ د روسیې له لوري په یوه کروز توغندي د خپل هوایي حریم د سرغړونې په اړه وضاحت وغوښته. پولانډ چې د ناټو غړی دی نن یکشنبه وویل چې د روسیې یو کروز توغندی د دغه هیواد په اسیردوف خارګي کې لګېدلی او خپل هوایي مدافع سیستم یې تیار سای حالت ته راوستلی. د پولانډ د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پاول ورونسکي په اعلامیه کې د دې خبرې د اعلانولو په ترڅ کې له مسکو څخه د توضیح غوښتنه وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بیوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي، ډېری د لږو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځوانان وایي تر نشی پری خودلو وروسته بیا هم زموږ سره څوک واده نه کوي.
عاشق دختر خالیمون وخت کو نه فامین
نه خاله پر لور می مهم کله چې هغه زما له نشی څخه خبر شول خپل لوري بل چاته ور کړه.
دا چې د اسلام له نظر څوک په دې اړه مسولیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغه د روژې په ګډون ټول عبادتونه ته وحڅوي، په دې اړه مولا مولوی سید مؤمن سعید سره مرکه کړي.
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینل، په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړی.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله په کور او ټولنه کې یوازې سویم.
مخکې مې نشانه کوله کار مې ښه جوړو، اوس د سمو د کې د نشانه ډېر شوی، د مشرې زمونه نه لرم، هر څه لږ به تخفي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اوف، دا ماشومان خو مړه دي، دا ښځه بیچاره کې مړه ده. تو درېږه، دا سړی لکه چې ژوندی دی. وروره، ای وروره، ته ژوندی یې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان په جنوب کې د یوې نمونهیي سروې له لارې موندلې چې د کوکنارو کښت منع کولو په بېساري ډول بیکاري او بېوزلۍ ډېره کړې ده. دې شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته کتنه کړې او د دې کښت منع کولو پرېکړه یې ناسنجیده او د کوچنیو ځمکوالو او مزدورانو لپاره بدمرغه بللې ده. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په دې راپور کې واورو.
تر 2 کالو ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت منع سوی او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې همدا اوس د دوی نظامیان د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو لګیا دي. په دې اړه د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د افغانستان پر اقتصاد او بزګرو پر ژوند د کوکنارو د کښت منع کولو اغېزې ارزولي او په هلمند ولایت کې په نمونه یي ډول له لسو بزګرانو او کارګرانو سره مرکې کړي دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي د کوکنارو د کښت منع کولو له امله کوچنۍ مځکوالو او د دې کښت کارګرانو ته ډېر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تاجرګرانو د شبکې غړي میرمنې جلینا بجلیکا د دې شبکې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډېره ناسنجیده او له مرستندوی هیوادونو له مشورې پرته سوې ده. له همدې امله یې بېوزلي ډېره کړې ده.
The most affected by the pimp poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي ډېری د لږو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي. دا چې د کوکنارو د کښت منع کول به د هغوی پر راتلونکي اقتصاد څومره منفي اغېزې ولري په راتلونکي کې به روښانه شي. دا د کوکنارو د کښت په بدیلو پروګرامونو پورې اړه لري او په دې پورې هم اړه لري چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به په راتلونکو کلونو کې هم په همدې جدیت سره عملي شي.
خو
د کوکنارو د کښت منع کولو له امله ډېره ګټه منځنیو او لویو قشاکوونکو ته رسېدلې ده، ځکه چې په 2022 میلادي کال کې د یو من تریاکو بیې 4.5 کیلوګرامه کېږي 1,800 امریکایي ډالره وه، خو په 2023 میلادي کال کې 4,800 امریکایي ډالرو ته پورته سوه. د افغانستان په جنوب کې بزګرو د تاجرګرانو شبکې ته ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته له دوی سره د طالبانو د حکومت او بهرنیو ادارو یوازې د 4 میاشتو لپاره د لږو خوراکي موادو، اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کړې او تر یوه کال ډېر وخت کېږي چې دا مرستې درېدلې دي. خو د طالبانو حکومت د کوکنارو بدیل کښت او د دې کښت منع کولو ناوړه اغېزې له پامه غورځولي او د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي دي.
اوس په افغانستان کې د مخدره توکو د کښت کچه بیخي صفر ته نږدې سوې ده او د قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشه یي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې موندلې چې نړیواله ټولنه هم د کوکنارو د کښت پروګرام بریالیتوب ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې 40 کاله پخوا او وروستیو 2 کلونو تجربو ښودلې چې دغه ډول پروګرامونه د بزګرانو اړتیاوې نه شي پوره کولی.
په راپور کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړی خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې هغه ځوانان چې د اعتیاد له امله مجرد پاتې دی وایي چې د میرمنې او د کورنۍ نشتوالی هغوی د راتلونکي ښه ژوند په برخه کې ناهیلي کړي دي. ځینې معتادین بیا وایي چې د دوی د اعتیاد له امله یې خلک له زوی او لور سره واده نه کوي او په دې ډول یې کلونه کلونه اولادونه مجرد ګرځي. د معتادینو د درملنې کارپوهان بیا وایي چې د معتادینو او د هغوی له کورنیو سره خپلوي نه کول او نشه یي موادو استعمال د دې لامل سوی چې د دوی احساسات زیانمن سي او کورنۍ جوړولو ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په ډېرو لویو ښارونو کې هغه بې کوره معتادین یو ځای سره اوسېږي چې له کلونو راهیسې خپلې کورنۍ نه دي لیدلې او یا یې هم ودونه نه دي کړي. د ګاونډیو هیوادونو برعکس په افغانستان کې ډېری معتادینو د بېلابېلو دلیلونو له مخې ودونه نه دي کړي. اته دېرش کلن جمیل تر اوسه مجرد دی او د دې کار پړه پر خپله غاړه اخلي.
عاشق دختر خالی من وقت کونا فامین
د خاله پر لور می میم کله چې هغوی زما له نشې څخه خبر شول خپل لور یې بل چاته ورکړه. له مور څخه مې وپوښتل چې په دې برخه کې مو ولې بیغوی وکړه. هغه راته وویل چې زویا داسې فکر وکړه چې ستا د خاله زوی معتاد دی او ستا د خور وختلو ته راځي. آیا خپل خور دې ورکوي؟ ما وویل هیڅ کله نه.
جمیل زیاتوي چې د خپلې کورنۍ لپاره لوی سرخوږی دی، ځکه مور یې غواړي واده ورته وکړي چې په دې ډول یې کورني مسؤلیتونه له نشو څخه را وګرځوي. خو د افغانستان غونډې کلتوري ټولنه کې د احتیاط زیانونه یوازې له معتاد سره نه دي تړلي، بلکې ټوله کورنۍ ورسره ځورېږي او تر ټولو لوی زیان یې اولادونو ته رسېږي. قیوم چې د څو اولادونو پلار دی وایي چې څو کاله کېږي سوی ته یې خلک د هغه د احتیاط له امله خور او لور نه ورکوي.
اوس شتمنی او اعتبار نه دی را پاتې. د باجا لور مې خپل هغه زوی ته وختله چې لوړې زده کړې لري، خو باجا مې زما د احتیاط له امله خپل لور زما زوی ته ور نه کړه. ویلې پلار دې پوډري دی، له همدې امله یې زما زوی ته خپل لور ور نه کړه.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي که معتادینو ته د واده کولو چانس برابر شي، بیا هم د دوی د احساساتو زیانمن کیدل او د کورنۍ نه ساتلو او پاللو ویره د دې لامل کیږي چې هغوی واده ونه کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار وایي چې نشه یي مواد د انسان ذهن، عصبي سیستم او عاطفې ته زیان رسوي.
د مخدره توکو په واسطه باندې اکثره د مغز دغه لمبیک سیستم، تلاموس، هایپوتلاموس دا ټول متضرر کیږي، چې په نتیجه کې مثلا د هایپوتلاموس ترشحات ضررناک کیږي او هغه خپل هغه هورمونی افرازات کموي. په نتیجه کې احساسات د منځه ځي، د غیرت احساس هم یا د کمښت سره مخ کیږي او یا چور د منځه ځي.
د افغانستان د مخکینی جمهوری نظام د بشری حقوقو د 1999 شمسی کال پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې ډیرو هغو نارینه او خپلې ښځې طلاق کړي چې معتادین وو، ځکه نو خلک له معتادین او د هغوی له کورنیو سره خېخي او خپلوي ته غاړه نکدي.
تر نو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د نورو هیوادونو په ډول په افغانستان کې هم ډیر معتادین اوسیږي. دا معتادین چندان عبادت نشي کولی، په تیره بیا روزه خو ډیره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روزې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین په تیره بیا بې سرپناه معتادین روزه نه نیسي او د دوی شمیر هم خورا ډیر دی. د اسلام له نظره دا کار څومره ضایع بلل کیږي؟
روزه چې دا خپل یو تربیتي پروګرام دی، لکه شاول الله سیب دهلوي وایي رمضان کې او فضا جوړیږي. دا فضا د روژهدارانو د صالح اعمال له لحاظه پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړي جمعتونه ډک سي رمضان کې، دا خپل یو تاثیر دی. روژه کوم کسان چې نشه کوي بالکل دغه نه محروم ده، سره د چې خپل محروم ده د دې تاثیر په نورو باندې هم منفي تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې ما پلار روژه نیسي روزه څه ده. نو دا خپل یو لویه ضایعه ده چې روژه نه نیسي، کورنۍ مؤثر سي لیدنه، ذهنیت خراب سي، دا یې ضایعه ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد ذرایع لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید نه کې، نه نشه او کې او نه داسې حال ځان ته ورسي چې باید نشه او خمار زه دوه حالت پی راسي. اوس دا داسې سوی ده او نشه او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشه کی سکران ته ځي، قیاس په شراب باندې کولی سو وایي چې تعزیرا اسلامي احکام دته متوجه ده. روژه، لمونځ، دا ټول چیز ځای کیږي د نشه او د خمار په حالت کې. ګناه ټوله ته متوجه ده. هر څوک چې زراعت دي کې، هر څوک چې تجارت د دې کې، اشرف علي تانوی چې بلی کې چې کوم کس ځان په قصد مریض کې دل لپاره چې روژه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایی ده.
ځینې بې سرپناه معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي روژه ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کوي یا سکر کوي له شرابو نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپله خوراک خرچه د ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل، سالم عقل راته ورکړی و، نو هغه خپله پوه، هغه خپله شتمنۍ مکمله دی، خپل لمنځوي او خپل لاس باندې. بس دا ګناه ورباندې ده، کوم کسان چې دې کې دخیل ده هغه ګناه خامخا برگشت هغوی باندې هم سته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ینفعک، تاسو منفعت طرف ته میلان وکړئ. هغه کار وکړئ د دنیا لحاظ چې هغه منافی، دا خو بې منفعت کار څه ده چې بالکل منفی تاثیر، منفی اغیز په جامعه، ټولنه، کورنۍ، په ټولو باندې لري. نو د دغه مسؤلیتونه ټول د ده په غاړه ده چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفاتی کامله سره دا کار شروع کړي.
طبی ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژه خوراک روا دی. آیا د اسلام نه نظر هم دوی ته د روژه خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینول په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهری ډاکټران طبيبان هغوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي په اسلام کې ډېرې لارې شته. امام شافعي رحمه الله نه یو قول نقل چا پوښتنه وشکو کو چې دا حشیش یا دا کوم معتادي شیان چې خلک استفاده کوي، که څوک هغه نه استفاده ونه کړي ووژل شي، مرګ ته مخامخ شي. امام شافعي صاحب په جواب کې وویل چې ضروری ده، حتی واجب ده چې دا نشئی مواد نه لګ لګ استفاده وکړي، خو بالتقلیل مراتبا. معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کې ځان بیتداوي کوي. بهترین تداوی دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشئی مواد هغه اندازه استفاده کړي چې د ژوندۍ پاتې شي. کرا 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 په مراتب باید کم کړي. دا یوه طریقه. دومه طریقه بالکل روژه دا خپل یو ظرف ده د صلاح، هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره. لا نشان هم کولی چې دا روژې نه استفاده وکړي، قصد وکړي یوارې سهار روژه تر غرمه پوری، غرمه نه ورسته په دې باندې داسې حالت راځي چې امکان نه وزي، بیا کولی شي هغه نه استفاده، سبا ته تر مازدیګره کېدی شي، بله ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بلکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. یو روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري. یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشهیي توکو یا نورو بدو عادتو اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح و خیر و آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته یې وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډېر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راشي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. د دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغوی لپاره چې د تداوي کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه دی؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د دې کاروبار، د دې تجارت، د دې کاروندار، د دې زراعت تحذیر بیان کړي، جوشدار بیان کړي، د شریعت کې چې کوم ممانعت راغلي هغه باید بحث کړي، او نور روژه کې باید علما کورنۍ ته او نور نوې نسل ته باید دا تجویز کړي چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزي.
د اسلام له نظره نظام د معتادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسؤلیتونه لري؟
فاصل او ابتدا کی دده قاچاق منه کی دده زراعت منه کی دده کاروبار تجارت منه کی هغه نورسته بیا راسی په افراد باندې افراد تداوی وکي، خلق باید ور سره همکاری وکي، مسولیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کی په دې راسته کی، ځکه دا یو انساني معاملات نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي، پر راس کې باید نظامی ټول نظامون هر چیرته چې د مسولیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه باید حقیقي کار وکي، د دوی تداوی کی د کورنۍ په همکاری سره.
دا زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
تر نو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو ادریس چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری دی، تر نشې مخکې د موټرو مستری و چې په ورځ کې به یې 3-4 زره افغانۍ ګټلې او په سیمه کې په تکړه مستری مشهور و. خو کله چې معتاد شو، مشتریان ورباندې بې باوره شول او اوس څوک موټر نه ورولي. ادریس وایي چې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشئی مواد پرانیسي. دا چې ادریس ولې نشې ته مخه کړه او نشو یې بدن ته کوم زیانونه رسولي دي، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې مطالب د مکتب هم دولسم مې چې خلاص کړه، بیا بوکس مې شروع کړه، تمرین مې کوم، خو کیک بوکسر هم بیا هغه سه عمل کې اخته شوم، بیا بوکس مرانه پاتې شو، ډنګر شوم، اډکې مې وچ شي،
ځان به چې کته پوه شي ځان نه ډارېدم داس قواره مې خراب شوی وم خپله کوپي کش مې د موټر او رنګمال مې د موټر ښه مې کار م جوړو خپله مې استاد یم خپله ځان ته دکان لرم شاګردان هم لرم دوه درې دانې د ورځې چې کم مې ګټه پوه شي درې زره درې نیم زره تر څلور زره پورې زما پیدا یې خو والا بس د بلال ملګرو سره ناست وم بس یو ورځ را باندې فون وشو بله سګرټ را باندې ووهی وهله سګرټه همسه خرا خرا چرس وختم شیشې ته وختم بس یو مې پوډر نه دی وهلي نور مې یو رانونه پاتې سګرټ مې وهله چرس مې وهلي تریاک مې وهلي عین مې زرقی ته کړی ځان ته پچکاری والا رګونه مې یو رګونه نه پاتې ټول وچ دي د ما تقریبا یو اته کاله کې سینه شکوم د مکتب لوم صرف نه مې نشه شروع کړی لومړی نشه مې له پنجاپان نه شروع کړ بیا سګرټ شي بیا چرس بیا ځکه په شراب ټابلیټ شو من شیشې ته واوښتم بیا تریاکو ته واوښتم د بدن د مخ جلد ته مې توان رسېدلی ده د لاس بندو هډوکي ته مې توان رسېدلی ده وچکړی یم ډنګر شوی یم مخکې ښه چاغم بوکسر وم هر یو کوڅې کې باندې ډارېدو هر یو مې ګوژې راپورې خاندې یم والله مخکې مې نشانه کړه والله کار مې ښه جوړ وم اوس د سمو د کې د نشه مې ډېر شوی ده مشري زه مې نه لرم هر یو سړی چې بېرته تښتي په انداز د مریضي مشکل ده مریض د سړي کوم سامان خلاص مې موټر ته سامان نشي تړلې کنه ډېر اندز شوی دی موټر مې خلاص کړی دی تړلې پوه شي موټر حرکت نه کوي مې بل ساز زرا وسره په نشه مې کم لګولې به 200 300 تر 500 پورې ما دوه ورځې لګولې ځان مخکې چې نشه مې کول خو ما اوس د نشه کوم د سن مثلا نه کینی ټوله نه مخ ګرځي او دا چې مشکلات نه ځوان کلاس نه مخکې شوی نه اوس ګوښه نشي نه خپل ځان ته کینم خپل ته خرمه کورته سپیشل روم او کورته ورکوم په شنو نور خپل خپل کار مې پیې بس نور څه څه کار نه لري ولاده نشي لا جنگ میډیا کار ورځ باندې ما جنگ کور کې او کې نشم نه کولم په وادم وخت کړه او کاروان مې جوړو
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې سلیم یو ګړندۍ موټر در بس کرایه کوي او لخپل کورنۍ سره یو ځای له یو ولایت څخه بل ولایت ته روانېږي خو په لاره کې ټول کورنۍ مري او سلیم یوازې پاتې کیږي دا چې د دې غمجنې پیښې علت څه دی دا به په دې ډرامه کې واورو
السلام علیکم استاد
وعلیکم سلام ستړی مشر
استاد جان تر جلال آباد ته پوره پچوزی
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زر او غنی راکه کنه
خه سمدا خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځی
او نشوم څنګه ستاسو په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی کپلار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي
بیګم اوس بادارا بس داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد پورې بیخی ستاوی
بس خیر اوسې استاد خزی روخی زو موټر ته استاد دا ډاله خو خلاصه کچ ماشومان حالت کینی ټول په سیټو کې نه ځایو
په دواړو سترګو راځي ماشومانو
هلته ځکه نه ما اخوا
ځای په ځای شو په خیر
او ځای په ځای شو درځل خیر سره
پادر تا دی اولادونه دی
اوه اولادونه وی دی
په جلال آباد کې کار لري که څنګه
هلته می ورور وسیږي د زوی واده ده هغه واده ته رواني
خا اوس پوښوم
استاد څه کوي په موټر کې د چرسو سګریټای وه
سګریټای خو ځخپل وم تا ته خو نه در کوم ته څه مشکل لري ورور
څنګه ما ته مشکل نه دی په نشه کې موټر چلاول خو ډیر خطر لري کو خدای مکړه موټر چپا شو نو ټول به تبا شو همدا مې ټوله کورنۍ ده
یار بازار ډېر ډارن سړی زه د لس کاله کېږي چې په دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم ته مې وینې چې هېڅ بالام نه یم وهلی
ګوره استاده متل دی وایي مانګای هره ورځ نه ماتیږي په نشه کې څوک په ځان نه پوهېږي هم به ځان تبا کړي هم به مونږ
یاره که ریښتیا درته ووایم نو تر څو چې مې سګرټۍ نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی نو نو ستا خو خدای وروره
کانو چې داسې ده موټر و درو موږ ستا سره هیڅ نشو
اخا چې ستا خو به دیږي نه به څه کوم دا د سګریټ به مړکم نور څه وای خوشاله شوي
بس خیر وسی
ها ما خو ستاز خبره و منله اوس نو تاسو هم زما یو خبره خو منې کنه د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دسکلی که ستاسو خوخه وي نو زب دی هوټل کې ډوډۍ وخورم، ډیر وګایم. که تاسو نیوی خوړلی تاسو هم وخورئ.
سمه ده، ورشه ته دې ډوډۍ وخوره.
ډیر وخت نه تیروم وروره، زه راځم.
سړیا، دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي.
رښتیا هم چې چرسی دی، خو څه وکړو اوس نو؟
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډې لرې شوي یو، بل موټر کله پیدا کیږي؟ ځه توکل په خدای، اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښم.
دادا راغلم بادارا، زب یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم، بیا به نو وځو له خیره.
وسړیا، دې موټروان ته دې پام شو که نه؟ سترګې تکې سرې وې، لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي.
نه پوهېږم، زما ورته هېڅ پام نه و.
دا دی، اوس به نو وځو له خیره سره. دعا وکړئ د خیره.
استاد موټر لک قرار چلاوه، ولې دوبره بیړه لري؟
ورا و سړی مخ کې دی هم زما سور خراب کړو. تا ویل چې چرز مو وه، ستا له خاطره مې په هوټل کې سګرټ ووه. اوس بیا راته وایي چې موټر قرار چلاوه، زه خو نو ستا مزدور نه یم.
څه شی سګرټ دې ووه؟
هو سګرټ مې ووه. ما ویل بیا په لاره کې د سګرټي اجازه نه راکوي، دیو پر ځای مې دوه سګرټیانو وهل. موږ له سګرټي پرته کله ژوند کولی شو؟
وسړی یاد ته وایې چې څومره موټر تیز چلایې.
هو استاده، دا څه کوې؟ مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په آرامه وچلوه، دا څه کوې؟ وژنې مو؟
مه ډارېږه نه مرې.
استاده، ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ وایې موټر په آرامه وچلوه.
آرامه نه کېږي ور، دا لس کاله زه همداسې موټر چلوم. پرېږده چې خپله ډریوري وکړو. په غلط کراز مې خفه مشه، ناوخته کېږي دا شنه دیدن ته ځم. ناوخته کېږي دا شنه.
وسړیا، دا پوکه ولې دومره تیز چلوي موټر؟
و خلکو، هله راشه چې موټر ته بشو. هله
اوف، دا ماشومان خو مړه دي، دا ښځه بېچارهګۍ مړه ده. ته ودرېږه، دا سړی لکه چې ژوندی دی. وروره، ای وروره، ته ژوندی یې؟
زه ژوندی یم، خو کاشکې چې نه وای ژوندی. تر دې ژوندی مې خو مرګ ښه و. مېرمن او ټول بچیان مې مړه شول، کور مې وران شو. زه خو یوازې شوم، زما کور خو وران شو. خدایه، ته زموږ له وطنه څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې.
دا زه د راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله په امان.
ده زهرو کاروان.